لن خبرنا هم د ملي حمید زاده نوارې د لا اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوور چې پاکستان سره ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ته لیږل شوې د یو خط د لارې غوښتنه کړې ده چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د صوبایي حکومت او د صوبې ولس ته یو وار بیا باور ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې کله موږ خپله د متعلقه وزارت جاج اخلو نو دا خبره واضحه شي چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په اړه په وړو صوبو خصوصا خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي حلقو کې پیدا کېدونکي شکونه د لرې کولو په ځای حقایق د پټولو پالیسي سې باندې عمل درآمد روان دي. ادارې وایي دا رویه عمل کوم په مفاد کې نه ده، که د یو قوم په حیث د مهمې منصوبې خلاف بهرني عناصرو سازشونو خلاف خبرداره کېدل ضروري دي، نو وفاقي حکومت له پکار ده چې په خپلې رویې یو نظر واچوي او د وړو صوبو د مفاداتو خیال دې وساتي. نو بیا په دې اهم منصوبه کې بهرني عناصرو د سازشونو نه محفوظه پاتې کېدای شي. ادارې اخري کلي کې هیله ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خط به د تسلۍ وړ جواب د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر ورکوي او د خیبر پښتونخوا ولس په ذهنونو کې پیدا دونکو شکونه لري کولو کې به د زړه نه کار نه اخلي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې کې په داسې موقع چې په ملکی سیاست کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روان دی، د قومي اسمبلی په غونډه کې سویس بانکونو کې د پاکستانیانو 2 خربونه زیات رقم د موجودګۍ ذکر په دې لحاظ څخه خاص اهمیت وړ دی چې پاناما لیکس په شان په دې معامله هم ډېر بحث شوی دی، خو وخت تېرېدو سره دا معامله هم شاته پاتې شوې ده. ادارې لیکي پاناما لیکس کې د کمې سرمایې ذکر شوی دی، د هغې قانوني یا غیر قانوني باندې بحث روان دی، خو سویس بانکونو کې ایښودل شوی دولت په اړه عمومي تحقیق او تاثر دا دی چې دا غیر قانوني طریقو سره حاصله شوې پیسه ده. ادارې مخکې لیکي پاکستان له دا معامله اوچتول پکار ده ځکه چې د معاشي بحالې په اهم مرحله کې دی، خو ټول کارونه یې د وسایلو د کموالي له وجې د غیر ملکي قرضو محتاج دي. ادارې وایي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملکي سرمایه مشکوک انداز کې آف شورز کمپنیانو او سویس بانکونو ته منتقل کیږي او قوم د قرض بوج برداشتوي. دا وخت ټولې نړۍ کې غیر قانوني ذرایعو سره په نورو ملکونو کې دولت منتقلې غوندې معاملو تحقیقات روان دي، پاکستان له هم سختې سره تحقیقات پکار دي. ادارې اخري کې لیکي د پاناما لیکس معامله خو د تفتیش د عمل نه تیریږي، خو سویس بانکونو کې د جمع کړې شوې پیسو نه صرف کتنه بلکې د ملک ته واپس راوړل هم پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي که څه هم چین په سیمه او نړۍ کې د یو ذمهوار هیواد په توګه د اثر کارولو هڅې کوي، خو د مسعود اظهر په معامله کې یې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. بلخوا ډیموکراسي ناو ویبپاڼې په افغانستان کې د کډوالو بحران او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته ګلایاز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي چین ادا کوي چې د اسلامي سخت دریزو پر ضد ګامونه پورته کوي او خپلو گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل غواړي، خو په ملګرو ملتونو کې یې دریز ښکاره نه دی. تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې چین د هند د هغه ګام مخنیوی کړی و چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا ګرځول شوي ترهګرې ډلې مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شاملول و. چین د هند درخواست په تکنیکي بنیادونو رد کړی و. ورسپان لیکي چین په نړۍ کې د خپل اثر لپاره کار کوي او غواړي چې په جنوبي ایشیا کې پراخ رول ولري، خو د چین لخوا د ترهګرو چې ورته د ملګري هیواد پاکستان مرسته ترلاسه ده په سیمه کې د یو ذمهوار طاقت په توګه رول نشي لوبولی. ورسپان لیکي د مسعود اظهر په معامله چین دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. مسعود اظهر له 2 لسیزو راهیسې د ترهګریز پیښو ته شا دی. بلخوا ډیموکراسي ناو ویبپاڼې د افغانستان کډوالو بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا نوي ولسمشر راتلو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګۍ 15 کاله پوره شي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. تیره اونۍ مقامي چارواکو ویلي وو چې د امریکایي ډرون برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوي چې په هغه هیواد کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو کې د ملکیانو د مرګ جوبل شمیره له نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. ملګری ملتونو وایي چې په 2015 کال کې د 3.5 زرو نه زیات ملکیان وژل شوي او 1400 نه زیات ژوبل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د 25 لکو نه زیات افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي، په دې کې زیاتره اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. ډیموکراسي ناو لیکي چې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ لانجمن پلان تر مخه د اروپایي ټولنې ته تللي نوي کډوال به ترکیې ته لیږدول کیږي. ډیموکراسي ناو په دې معامله کې د امریکایي رول په اړه پوښتنې راپورته کړي دي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ.
پر فاټا سبان دي سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیرایني غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سي آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه څنګه چې ماته ستوړاندې همویل تاسو په زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس به د یو بل طرف ته بل رپورټ طرف ته لاړ شو، دا چې په افغانستان کې هغه بے روزګار خلک، هغه افغانان چې کار کول غواړي، هغه څنګه خپل ژوند تیروي او د خپل معیشت لپاره څه کوي، د باز محمد عابد په ریپورت کې به تفصیل وورو.
په ننګرهار کې هر کال بزرګونه تنه ځوانان د 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې یو شمېر دولتي پوهنتونونو ته لار پیدا کوي او یو شمېر په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې پیلوي، خو ګڼ شمېر ځوانان د غربت له امله نشي کولای چې په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي چې ملي سوداګر او بارسوخه اشخاصو ته پکار دي چې دغه ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي.
زموږ تجار دي یا هم د افغانستان متنفس شخصیتونه دي، هغوی مثلا یو شمېر له دغو ځوانانو چې په جنگځپلو سیمو کې اوسیږي، د ننګرهار لرې پرتو ولسوالۍ راولي، په ننګرهار کې یو ځای کې لیلیا ورته ورکاني، دلته په مختلفو تعلیمي مؤسساتو کې شامل کاني. څوک د تعلیم سره شوق نه لري، مسلکي زده کړې وروخي، یو شمېر ته کوشش وکړي د افغانستان مرکز کابل ته ویلي، حتی یو شمېر د بهرنی هیوادونو بورسونو ته کاندید کاني. مدني ټولنو ژورنالستانو ترمنځ همغږي رامنځته شي او دا په شریکه توګه حکومت ته ورسول شي او پر حکومت فشار وارد شي، زه مطمئنه یم نتیجه لري او تاثیرات لري او بدلون راځي.
د ننګرهار پونتون رئیس استاد ببرک مخیل هم په ملي سوداګرو او بانفوزه شخصیتونو غږ کوي چې په ځوانانو پنګا چونه وکړي او خپل ملي رسالت سرته ورسوي.
زده کړې او تعلیم د ځوانانو لپاره یا خصوصا زمونږ د کوچنیانو لپاره حق سي دي چې که په موقع تر سره نشي، په راتلونکي ژوند کې دې هیڅ جبیره نشي کېدای. ګڼې سیمې زمونږ داسې دي چې آلته د ننګونو سره امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. زمونږ مشرانو ته، زمونږ ملي خلکو ته، زمونږ علماو ته دا پکار دي چې په هغو سیمو کې چې مثلا آلته شونتیا موجوده نه، امکانات موجود نه، نورو سیمو ته مونږ خپل ځوانان وهڅو چې لاړ شي، هغوی ته امکانات برابر کړو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی ولا احمد زیا وایي چې دوی له ځنو شخصي پوهنتونونو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې بې وزله ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي، خو دوی هم په ملي سوداګرو او د پارلمان او ولایتي شورا په وکیلانو غږ کوي چې په دغه برخه کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي.
ډیر ځوانان اوس هم په ننګرهار کې لرو شي له زده کړو بې برخې دي. د ولسي جرګې یو تن وکیل سید اکرام د الفلاپ پوهنتون کې سل تنه ځوانان مصارفات د پیل نه تر پایه پورې چې دوی خپله تحصیلي دوره بشپړې د منلې دي، ولې په نورو باندې مو غږ دی چې د دغه ډول وکیلانو نه، د دغه ډول تجارانو نه زده کوي، د خپل ولسونو په درد باندې وپوهېږي او د دوی لاسنیوی وکړي.
د یادولو ده چې سکل په ننګرهار کې 250 ځوانانو په دولتي پوهنتون کې د زده کړو چانس ترلاسه کړی، خو په زرګونو ځوانان بې نتیجې پاتې شوي چې د اکثرو یې دا وس نشته چې په خصوصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا باز محمد عابد رپورټ تاسو ورې د مشال لیډیو اورې. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې تړون. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د کونړ سیمې حال واورې. د خبرونه زموږ همکار بریوال کاکړ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د کونړ جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند تکتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. شاید ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلی وي. د دې سیمې له یو مشر، لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیا رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیا داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان په ختیځ کې پروت دی، چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر، مومند، باجوړ او د کوزي پښتونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پوله لري، او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډې پولې لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی، او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 14 اداري واحدونو باندې یا ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نارنګ، ناړۍ، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکانو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. شاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو پکې اوسېږي، او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه پکې اوسېږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډېر زیات اوسېدونکي یا لوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین، مزار درې، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بې صافین چې دی خپله په دریو په خو یا په دغه ویشل شوي دي، په خیلو باندې چې هغه مسعود دي، ګربز دي، په دې باندې ویشل شوي دي. نور پکې مامونز اوسېږي، مشواڼي پکې اوسېږي، سلارزي پکې اوسېږي، الکوزي اوسېږي، سادات اوسېږي، او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزي، مومند، ملاګوري، مومند، ملکزي، لودین، سرکاڼي او د افریدو نه پخوا د کونړ لوی خان میرزمان خان هم چې په خپلو وختونو کې 300 کاله مخکې دغه پلرین او مشران راغلي وو، هغه هم اوس تقریبا په یو خیل بدل شوي. هغه اصلا افریدین دي، خو ست زمانیانو په نوم یادیږي چې اصلي په لمټک کې او دغې نه بیره خو شوي دي په چغسرای کې او په وټپور او په دغه ځینو کې موسیقي چې دغې د کورنۍ دغه تعداد تقریبا اوس 900 کورونو ته هم رسیږي چې سړی ورته د افریدو د قوم یو پخه ویلی شي.
ژوند ژواک
د خبرونې په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند ژواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشی کوي.
د خلکو خوښیني عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښیني لمانځي، او کله چې داسې بعضې بدفاقیانو د له امله ځینې جرګې جوړې شي او جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي، نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنی داسې نه ده چې دلته لکه ډول سورنۍ دغه دلته ډېر کم رواج دي، عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل لمانځل کېدل چې د چا به زوی وشو، یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه، یا به اختر کې ځین انډیوالان یا دوستانو به داسې یو بنډار جوړ کړ، هغوی به عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به جوړو. یعنی دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپینګري شوي دي، والدوی ته رباب و منګی او دا شیان زده دي، نو دغه خوشحالۍ مې اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون منځته راوسته، او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړه.
ښاغلی ساپی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شو، اتاړه شوه، ننوات یو دا دا زمونږ د دې مسایل چې دلته موږ کې ډېرې قوي ریښې لري او ته پورې دا فعال دي. نو بیا د خلکو داسې یو تړه کېښودله چې وروره که چا دلته د موسیقۍ یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشحالۍ په محفل کې دوی جوړه کړله نو دوی به ناغه کېږي. هغه ناغه کې بیا حتی زما دومره په یاد دي چې یو وړیا ولس مناوړه دا به بیا کلي ته یا قوم ته دا به ناغه ورکوي. ولې ځینې خلک اوس د دې نه علاوه اوجره کې بانډار جوړوي هغه محسوس یو څو نفره راټولېږي.
د عبدالوارث صافي په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډېره منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غم رازي او مرستې کوي.
ځینې وخت کې خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی، د شناخته سړی مړ شوی دی، نو ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي. ولې هغه چې کله تشخیص وي چې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی، نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی زیاته کړ چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړی او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه په شو کارونو کې لکه په ځنګړی توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ دولس لشو دودونو ګڼل کیږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو فعال او لیکواله برښنا شیرزی وای کده بشری حقونو پرانا کې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس حسینه دی لکه پخوا چو.
میرمنو حالت د پخوا څخه ډیر زیات ښه شوی دا مرکز کې ژوند مستعد د خلکو امه په هواي سره دا چې منګوري اخیستې دي دا تعلیم څه ته موږ اوسه ته شوی دا خلک دا څه می دي پدره پرتشنه ته دا هغه ماغه په خوا چې څنګه د څه د حالت هغه ساندي یو یو دمه غاهین لري.
برښنا شیرزی ویل اوس په ځنګړی توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډیر عام شوی دی او خلک ډیر ارزښت ورکوي.
په مرکز کې خو تعلیم ته د پخوا څخه لا ډیر زیات ښه شوی دی ځکه چې مخکې به پانسین لسانسه هغه د تنو ماستر یا فارغ اوس پانسین کې ماشاءالله ماشلین څخه خپل تا د باندې ځین پانسین ته له مخکې به چې څنګه څنګه کې په لاسم سم کې چې هغه دا غاټي چې نو کورنۍ د خان باندې ته اجازه نه ورکول کېدله
خو د برښنا په خبره په لری پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خندونه شتون لري. نوموړي وجوهات دا په ډاګه کوي.
دا ټول د نامه له عمل کیږي ځکه چې چې یو ځینې باید مسټر نو هغه د سټېډ په کې هتا چې کیږي چې سره د دور په شپه باندې ګا یا کوم کلینیک کې کار کوي اما کلینیک کې کارونه چې ول کیږي د مخالفي نه د فارا چې د نن دا غري خو بل اورځ د څنګه د خو د فارا دې زیات سپونځي دي په نورو پرتو سیمو کې سپونځي ډېر زیات دي او په مرکز کې هم لکه څنګه چې خځې بوغاري چې باید کوم کارونه چې د خو د پورې اړه لري هغه هم مخکې په نور څو کېږي د فارو له طرفه هم څنګه ورته وي بسړي د کډیر تور واخلي.
برښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله شری واجونه داسې بیانوي.
کونړ کې یو ډېر ښه راواز چې ما ولید یو داسې ورور نه د نور په سر باندې پیسې نه اخیستل ډېرې پیسې چې د کانورو ولایتونو کې اخیستل کېږي او هغه زوم مجبوره ده چې هغه مصارف پوره کړي هغه پیسې ګټ ورور په نوم باندې هغه په کونړ کې نه او بل کوم ډېر دومره مصارف چې د نورو ولایتونو د ما ولید لکه کابل کې په نورو ولایتونو کې نو کونړ کې دغه نه مصارف نه کېږي.
برښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پریږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمينه ورته برابر کړي.
دا کورنۍ نه چې خپل درځانې نه پریږدي دا یو د تعلیم دا یو د هغه پرمختګ د مخنیوي کوي دا غوې نه مدا هیله ده چې خپل درځانې څنګه د مکتب د دې تدریسي او د زیړې ادارې څخه چې څه کوي کار کولې نو زما د څارواکو مدا هیله ده چې په خځو ته باید ښځې باید پریږدي چې پرمختګ وکړي او په خپل ادارو کې کار وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جانولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنۍ ولایت دی نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې رایستل کیږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کې شب مادنه چې دي کنه یو رقم دا وسپنیز کاڼي دي هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر دي چې هغه هم یو رقم خړه تیږه ده یو رقم نور کاڼي دي چې هغې ته دا د میسو کاڼي دا میس چې جوړېږي کنه دغه کاڼي لرو یو رقم شګوګل ورته وایي شګي ګل د څه قطري قطري غوندې دي هغه هم دغه کېږي ده وشته ده دغه درې رقمه مادنې لرو کویلي او د ګاز مادن تر اوسه کشف شوی نه ده دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص پرسن د هغې کې استفاده کوي.
حاجی جانولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ ده کنه او ډېر ځنګلونه یو خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې درته دغه نور اجناسویت دغه چې غیر قانوني لال او تقریبا 50% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي یو 50% به پاتې وي خو هم کار پرې روان دی خچه غوران دغې هم شروع کړی ده خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جانولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې همسته او که څنګه نو هغه وویل
او دلته نختر چې دی هغه اصلي نختر ورته مونږ یو کنه دغه نمونه دي او سرپ ورته وی او کاچل ورته وی چې نمونه دي دا رقم لرګي په پاکستان په ځنګلونو کې نشته د افغانستان په نورو ځنګلونو کې نشته رقم چې د کونړ دی دا دوه رقمه باندې کار شروع دی دغه سوځولو دا خو چېړی یو ټیټاق او ګورګوره دغه څه نمونه دي بوټي دا د سوځولو دپاره وان شي او کوم چې نختر دي دیار او سرپ او کاچل دغه نمونه دي دا دغه دپاره آبادۍ دپاره فرنیچر کې جوړېږي او دروازه او کړکۍ دغه شیونه او یای د شي پلان چې کار کوي.
حاجی جانولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده نو ځکه یې سبزی او میوې هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې وپوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې هم شته او کنه نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک او شته دي په بهرنیو هیوادونو کې خو زیات پیسه چې معلومات لرم یو پاکستان زموږ ګاونډي ملک دی کنه په دې مهاجرت کې ډېر خلک دلته اوښتلي دي نو څه خو راوښتلي خو د اکثریت خلک هلته پاتې دي پاکستان کې ډېر خلک ژوند کوي کې صادقه د کونړ خلک لري ډېر اوس د امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نومیالی د دغه سیمه
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسي وګړي زیږول دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسي شخصیتونه په درو برخو ویشي لکه مسر چې شای د نورو سیمو خلک لږ بلدوي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وای
منګه کو دلته واځي په خلکو باندې وګورئ چې کوم فرهنګي خلک وي لکه شمس الدین مجروح او همدار صداودین مجروح عبد الخالق اخلاص او د نورو غنو نمونه خپلې شي دا شخصیتونه په لته پیدا شوي دي د فرهنګ لپاره هڅې کړې دي دوی کتابونه لیکلي دي او ځمن د خلکو په اداره کې ونده خسته ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان دا سیادوي
د علم او سیاست په برخه کې موږ دلته په کونړ کې کولای شو د عبدالرسول امین صاحب نو یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو هغه یو سیاسي او ضمن علمي شخصیت و همدارنګه د عبدالخالق صاحب د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و کونړ له اسدآباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کې هم د یادولو وړ خلک زیږول دي.
منګه د زنو هغه نظامی شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړې دي لکه د هغې جملې نه کولی شو نظام خان کونړی نوم واخلو چې هغه د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی او د انګریزانو سره ډېر جګړې کړې دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات وو اوریدل. لدی سره د خبرونی وخت پات رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.
دشمدو وطن تراشا چشملی درد پسر کرو ترنا دستو رو راوڑا مقبا وینی دزڑا دشمدو وطن تراشا شملی در تک سر کرنا دستو رو رات مقبا وینی دجنا وقت یادے پر